اوریدونکو د مشال ریډیو د روان کال او د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځې 15 بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 1 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه اهم کوو، خو لومړی ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت وی حکومت تصدیق مهم په وخت شاوخوا 4.5 لک جالي شناختی کارډونه او 2.4 لک پاسپورټونه بند کړی دي. د قبایلي سیمو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ غوښتنه کړې ده او نن په بغداد کې په 2 بمي چاودنو کې 8 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای موجوده حکومت د تصدیق مهم په وخت شاوخوا 4.5 لک جالي شناختی کارډونه او 2.4 لک پاسپورټونه بلاک کړی دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تصدیق عمل په وخت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 6.3 لک جالي شناختی کارډونه منسوخ کړي دي. چودري نثار زیاته کړه،
اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے، وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے.
پدی کی بزنی سموی اگر انشاءاللہ بحال شی، خوچی پکم ملک کی پلکونو شناختی کارڈونا اغسل کی گی او خرسول کی گی. دیر دا افسوس خبر دا نو منگ پدری نیم کالو کے سلور نیم لکا شناختی کارڈونا بلاک کڑی دغرنگ جالی پاسپورٹونا ہم جوڑ شوی.
د تیر شورو پورس په کوټه کې د خلجی کامی اتحاد او مسلم لیگ کاپ ګوند مشرانو په یو مظاهره کې ویلي وو چې نادرا په بلوچستان کې د 2 لک زیات شناختی کارډونه بند کړی دي. دغه سي د دسمبر په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو کو مرکزی حکومت د پښتنو د بند کړل شو شناختی کارډونو مسله حل نکړي نو د صوبې ټول سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیم یافته هلکانو او جینکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتي پروګرام جوړ کړی و چې مقصد یې د دواړو ملکونو په سیاسي حالاتو خبري او د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. د بشري حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن مشر حبیب ملک اورنگزیب مشال ریډیو توای چې د اپریل میاشتې راهیسې شروع شوی دی پروګرام کې د فاټان 50 او د افغانستان شل تعلیم یافته هلکانو او انجونو ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته تربیت ورکړل شو.
پلو مسائلو باندې هم لکپلو کې ډیسکشن وشي چې د پاکستان اصل مسائل څه دي، د قبایلي سیمو اصل مسائل څه دي او د افغانستان اصل مسائل څه دي او دا هغه څه حل دي. د سره سره دې ته مونږه بنیادی سیاسي ټریننګ هم ورکړو. دا یو فوکس و چې د ځوانان مستقبل لپاره مونږه لیډران تیار کړو.
په دغه تربیتي پروګرام کې د غوښته کونکو د پاکستان د پارلمان غړو سره هم ولیدل. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د پالیسۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه د فاټاس د کونکو تنظیم مشر شوکت عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې موقع وي، خو د فاټا ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه محروم دي.
د هر صوبې چې کوم ځوانان دي هغې دپاره د حکومت خپله پالیسي وي، هغې دپاره اپرچونیټیز ورکوي، انټرنشپ پروګرامونه وي، هغو ته مواقع ورکوي، هغو ته لیپټاپس ورکوي، کیټګریز باندې ایجوکیشن فری ورکوي. خو د قبایلو ځوانانو دپاره نه څه پالیسي شته، نه حکومت چې کومې پالیسیانې جوړوي په فاټا کې، نو نه په هغې کې ځوانان کېنئ.
د فاټاز د کونکو وای د دې سیمو ځوانانو لپاره په خوانی گورنر مسعود کوثر د یوې پالیسۍ جوړولو منځوري ورکړې و چې باید حکومت یې عملی کړي. هلته د باجوړ ایجنسۍ نه د کامی سملې غړي شهاب الدین پرون مشال رادیو ته وویل تر څو چې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات نوي عملی شوي داسې پالیسۍ هیڅ اهمیت نه لري. د افغانستان لوی سارنوالی وای د کورونو چارو وزارت په فساد د تورونو د دریو پخوانیو مرستیالانو د کیسونو سیړنې لا هم سرته نه دی رسیدلې. لوی سارنوالی وای په دې اړه د دوی یو وفد ته دغه کار سپارل شوی وو. سو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورونو چارو په وزارت کې درغلي کړې دي، خو په خبره یې دغه سیړنې به وخت تخلي. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی د پرون د خالی پورس د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د دغو کیسونو پر سیړنه عملن کار روان دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د عراق په سرخار بغداد کې په بمی چاودنو کې 20 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه دوه بمی چاودنې وې چې نن د بغداد د گاډو د پرزو خرڅولو په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوي چې په دغه بازار کې ډیر رش و. تر اوسه د دغو چاودنو ذمہواري چا نه ده منلې، خو داعش په دغه ښار کې د شبو زیاترو وروستیو دراګرو پیښو ذمہواري منلې ده چې پکې زیاتره ولسی خلک په نښه شوي دي. د عراق د داخله چارو وزارت یو چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دغو کې یوه ځانمرګي حمله وه او بله بمی چاودنه وه. روس ته ملګرو ملتونو له امنیتي شورا نه په شام کې د دوی د ډزبندۍ معاهدې منظورولو لپاره زر تر زیات یو قرارداد غوښتنه کړې ده. د دغه قرارداد مسوده روس جوړه کړې ده چې پکې د شام د حکومت او مخالفو وسوالو ترمنځ په اوربند او خبرو ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې د شام په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو غوښتنه هم شوې ده. ماسکو وایي چې دا خبرې دې د جنوري په وروستیو کې په کازاکستان کې ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې روسي استازي ویتالی چرکن ویلی چې امنیت شورا به نن د روس وړاندې شوي مسودې ته رای ورکړي او تمه لري چې غړي هیوادونه به منظور کړي، خو غربي ډیپلوماټان بیا وایي دوی به دغه مسوده ولولي خو ډیر په بیړه کې ملاتړ کول نه غواړي. او بل خبردار شي راپورونه وایي د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک له روس او نورو هیوادونو سره د شاملېدو وروسته په تیرو اوو کلونو کې د تیلو بیې سږ کال تر ټولو زیاتې لوړې وې. روس او د تیلو پیدا کوونکو ځینو نورو هیوادونو له اوپیک سره د یو ځای کېدو مقصد د تیلو د ذخیرو مخنیوی و، چې له وجې په بازارونو فشار زیات شوی دی او دغه بیې لوړې شوې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال لري وردل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې اوري د پاکستان کورونا چارو وزیر وایي څلور نیم لکه جعلي شناخت کارډونه او زرګونه جعلي پاسپورټونه یې بلاک کړي، خو ځینې پښتانه سیاستوال بیا وایي دغه شناخت کارډونه زیاتره جعلي نه او د پښتنو دي چې له وجې پښتانه له سختو ذهني مسلو سره مخ دي.
هغه د هغه پلار او د هغه لیکونه د ملک باشندګانو هغه ذهني طور هغه دونه ټاپ دی چې د هغه د ویزې خرابې شوې. زه خو اول دا پوښتنه کوم چې ولې د خوب د دونه ټینشن ولې میلاو شي.
په اسلام آباد کې د پاکستان او افغان ځوانانو ګډ روزنیز پروګرام سر ته رسیدلې.
د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې کومې دا ترخې خبرې روان دي، نو موږ وایو چې دا ځوانان یو ځای تشي او دی کم از کم مینه محبت زیات شي او بل خپلو مسایلو باندې هم لږ خپلو کې ډسکشن وشي.
د کورم ایجنسی اوسیدونکي وایي د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي.
دا وړوکی مشین دی د بوج برداشت کولای نشي، ټریفیکيږي او ته په اتو څلوېختو ګڼټو کې په ګڼټي بجلی ملایي.
او دا به هم وره چې د پښتو فلمونو جوړونکو وایي په 2018 کې سخت تاوان کړي.
مردان کې یو سینما وغم ختم شو، شوات کې دوه سینما غانې وغې کې یو ختم شو یو شته دی. کابل کې و فلم موږ نه تقریبا 10-12 لک روپې شرکت کې پلو. اوس کابل کې په مشکل باندې فلم په لک روپې دی.
نور هم دوش میری پټن لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وارده چې د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې څلور نیم لکه جعلي شناخت کارډونه او 2000 نه زیات جعلي پاسپورټونه د تصدیق وروسته بلاک یا بند کړل شوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپله وینا کې چودري صالح خان وویل چې د شناخت کارډونو د تصدیق لپاره یې 13 کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې چې دا رنګ د تصدیق عمل وڅاري. خو پارلمان کې د پښتنو سیمو سیاستوال وایي چې دا خبره څرګنده شوه چې بند کړل شو شناخت کارډونو کې زیاتره د پښتنو دي. دوی له حکومته د بند کړل شو شناخت کارډونو د بحالولو غوښتنه کړې. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جمعې په مازیګر نا وخت په اسلام آباد نادره هډ افس کې خبری غونډې ته د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د 10 کروڑ 10 لک شناخت کارډونو د بیا تصدیق عمل سرته رسولې او هم په دغه شپږ میاشتو کې شپږ اتیا زره 300 اتیا شناخت کارډونه بلاک کړي. په دې موخه چودري نثار علی خان د شناخت کارډونو د بیا تصدیق عمل لپاره 13 رکنی پارلماني کمیټه هم اعلان کړه چې د ټولو پارلماني ګوندونو غړي په پکې شامل وي. چودري نثار علی خان زیاته
4.5 لاکھ اس میں کئی صحیح بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے.
دیوئی سلور نملکا پدی کی بزنی سموی اغب انشاءاللہ بحال شی خوچی پکم ملک پلکونو شناختی کارڈونا اغسل کی گی او خرسول کی گی دیر دا افسوس خبر دا نو منگ پدری نم کالو کے سلور نملکا شناختی کارڈونا بلاک کڑی دغرنگ جالی پاسپورٹونا ہم جوڑ شوی نو منگ پدری نم کالو کے دو دیر زرا سلور سوا پاسپورٹونا ہم منسوخ کڑی دی
1400 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں.
کلچ مشال ریڈیو دو چودری نثار پدی پریس کانفرنس باندھے د پختونخوا ملی عوامی پارٹی د سینیٹر عثمان کاکڑ نو پختل نو ہاگا اوے
د پختونخوا ملی عوامی پارٹی دریز موقف دا دی ثابت سو چې دوی څلور نیم لک شناختی کارڈ بند کړی دی. دا چودری نثار دی که وزارت داخله ده که ورسره سملیګ حکومت مرکزی او که نادرا دا سراسر پښتون دشمنی ده. بلاک شناختی کارڈ د پښتانه دی پر ناس به د لاور والا او باسد زنجو بی ڈاکٹر جمال دینائی بھائی دا ایم کے ایم والا بھائی نور پاٹیان والا بھائی دا بس مور شناختی کارڈ فیصلہ کی دا پشتانا دا کیا دوی بے خواہ مخواہ خلاصی دا چپا قرار نا پشتون ور تک شینی نا مر ور تک شینو.
کلچ مشال ریڈیو پا دیارا پا قامی اسمبلی کی دا جماعت اسلامی پارلیمانی مشر سبزادہ تارکولانا و پختل نو دا حقا وی ناوا
دا یو کال مخ کے ویل چیزا بدا کمیٹی جوڑو ما لیکن او سپوری آگا کمیٹی لا دا جوڑا شی خوندن الاوی لجلا با کمیٹی جوڑو ما دا خدا وی مچیر یو سڑی تا ولی دا سے ذہنی ٹینشن میں لاؤ شو آگا دا دے ملک کسی دن کے رے آگا دا آگا پلار او دا آگا نکونا دے ملک باشندگانو آگا ذہنی تا اور آگا دونا ٹاپ جاتو چیز آگا دا ویزے خرابی شوی زخل اول دا پختن کو مچیر ولی دے قوم تا دونا ٹینشن ولی میں لاؤ شو.
بل پلو دا تیر زیارت پورس پکویٹا کی یوش میر خلکو دا نادرا پرزید احتجاجی مظاہرہ کڑی چپکی ویلی حکومت دا دویل دو لاکو پوری شناحت کارڈونا بلاک کڑی دا دی تر سنگ دا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا جماعت اسلامی مشر سراج الحق او دا عوامی نشتل گون غړو د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړو او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلي چې په بلاک شو شناختی کارډونو کې لټولو زیات د خیبر پختونخوا بلوچستان او د قبایلی سیمو د پختونو شناختی کارډونه شامل دي چې شمیرې له 2.5 لکھ زیاته ده. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال رادیو
دا اتوار دا ورځی
19 پروگرامونه
دا سولی پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
پرگنه
پا دولس نیمو بجو
تڑون
پا پاوکم یو بجا
دا مسافر و گڑه
پا تمنیتا دا پاسا یو بجا
حجرا
پا تمنیتا دا پاسا دو بجو
هارون بچا هنری گڑه
پا دو نیمو بجو
دا مشال مرکا
پا در نیمو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو.
اسلام آباد ته په پاکستان کې د بشری حقوقو یو سازمان د پاکستان او افغانستان او یا تعلیم یافته ځوانانو لپاره د 9 میاشتو روزنیز پروګرام سرته رسولی. د پروګرام منتظمین وایي هدف یې ځوانانو ته د سیاست په اړه پوها ورکول او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول دي. په پروګرام کې له دواړو غاړو برخه اخیستونکي ځوانان وایي چې د مدني ټولنو سره سره د پاکستان او افغانستان حکومتونو لپاره اهم پکار دي چې په ولسي کچه د رابطو زیاتول لپاره دا قسمه پروګرامونه جوړ کړي. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن صدر حبیب ملک اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې د پروګرام لپاره د پاکستان د قبایلی سیمو څخه 50 او د افغانستان څخه 40 تعلیم یافته هلکان او جینکۍ منتخب کړي وي چې ورته په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته تربیت ورکړي شو. د نوموړي وینا وا چې په موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې دومره ښې نه دي، نو د پروګرام لپاره د افغانستان څخه د ځوانانو د منتخب کولو یو مقصد دا هم وو چې د دوانو ملکونو د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتې کړې شي.
د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې کومه دا ترخه خبره روان دي، نو موږ وی چې دا ځوانان یو ځای تشي او دی کم از کم مینا محبت زیات شي او بل خپل مسائل باندې هم لک خپل کې ډیسکشن وشي چې د پاکستان اصل مسائل څه دي، د قبایلی سیمو اصل مسائل څه دي او د افغانستان اصل مسائل څه دي او دا غا څه حل ده. دې سره سره دې ته موږ بنیادی سیاسي ټریننګ هم ورکړو. دا یو فوکس و چې د ځوانان مستقبل لپاره موږ لیډران تیار کړو. صرف دخپل و خلق و خدمتو کی بلکہ دی ریجن کی ہم اغیق پل خیو رول ادا کی
پا پروگرام کی دا دوانو غالو برخ اخستون کی زوانانو ویناوا چی دا مدنی ٹولنو سرا سرا دا پاکستان او افغانستان حکومتونو لہم پکار دی چی پا اولسی کچ رابطے زیاتولو لپارا دا قسم پروگرامونو تابعا وکڑی دا شمالی وزیرستان سرا تعلق لرون کی ہما خان محسود مشال ریڈیو تا ویل
زما افغانستان بارے کی دیر نیگیٹو پرسپشن ما ویچی بیک ورڈ ایریا نا بیدا خالق وی اور دا پروگرام شو مونگ ور سرا کینا سی مونگ تا دا آئیڈیا شو چی نا دی آر ویری پولائی گا تا چی مونگ بس میڈیا بند دا بل للی ویچارا افغانستان is a place where bomb blast یا terrorism دا پاکستان وال خلقو تا چی سمہ دا نیگیٹو پرسپشن زما خم دیر بیا چینج ہو
دا افغانستان دا پکتیا ولایت اسیدون کے ڈاکٹر ابراہیم خان زازے وائی چی دا دی تربیتی پروگرام دا لارے نہ صرف دا قبائلی سیمو دا حالاتو نہ خبر شول بلکہ دا پاکستان دا سیاست پا حق لائے ہم پوہ ترلاسہ کڑا
دا دوار ملکنو سیاست کلتور تاریخ ہر سمو را سر شریک کڑل پاگی مباسونا وکڑل او دیر دا سے ستون سے چی پاگوز موغا دیدلو دی حل لارے سر شریک کڑی چتنگا ہو کولیشو جوانان خپل رول ہو لگوی دی دا ستون جو پا حل کے پا آئندہ کے او دی روزنیز پروگرام دی لارے مونگا دی پاکستان سیاست نا خبر شو دلتے دی خلکو فکر نا خبر شو او آئندہ کے دی خپل آڑکو جاری ساتل ہو جمانا
د یادونه دا چې د تربیتی پروګرام کې ګډون کوونکو ته نه صرف د سیاست په حق لا لیکچرې ورکړې شوې بلکې د پاکستان د پارلمان غړو سره د ملاقاتونو نه علاوه د قومي اسمبلی دورې پر هم کړی دا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای
مشال لډو ته هغه سيزو مومندو جنسي ته اوریدونکو په مومندو کې په 2014 کال د ترګري یو شمیر لوی پیخي رامسته شوې چې پکې ګڼ شمیر ولسی وګړو ژوند له لاسه ورکړو په دې کې د انبار پای خان کلی د جمعات او د شوقدر کچرو ځانمرګي بریدونه تر ټولو خونړي وو په سیمه کې د مشال لډو خبريال شانواز ترغزي په مومندو جنسي کې د 2014 کال په اوګدو کې د ترسره شو پیخو پړه یو ریپورت برابر کړي راځي چې په ګډه وښو
په کال 2014 کې په مومندو او شوقدر کې د وړو ترهګری پیخو ترڅنګ دوه غټې پیخې هم شوې وې چې په کې د انبار جماعت ځانمرګي برید او په شوقدر کچرو برید کې له ټولو زیات تنان وژلې شوې وو په 19 فروری په لاټرۍ عسکري پوستا د وسلوالو برید کې وخاصدر ولې له دغه پیخې 2 ساعته وړاندې دروازګۍ سیمه کوزه محمود ایجنسۍ کې 2 خاصدر وژلې شي وو چې د 9 وړو خاصدارو مړي وروستو غلنې هډکوارټر ته راوړل شو او له جنازو وروستو ځینې پنډیالۍ او ځینې میچنۍ ته ورسول او د هغوی کورنیو ته حواله کړل له دغې وروستو د مارچ په 10 نېټه په شوقدر کچېرو کې په ځانمرګ برید کې 21 تنان وژلې شي وو چې پکې ماشومان زنانه او په کچېرو کې د کارکوونکو نه علاوه خپلو مقدمو له راغلي ولسي وګړي هم شامل وو دغه 14 کې د مټه مغل خيلو د یوې کورنۍ 15 تنان چې ټول ماشومان او زنانه وو وژل شوی یو بل پیخه د سپتمبر میاشتې په 14 د محمود ایجنسی په انبار سیمه کې شوی وو چې په یو ځانمرګ برید کې د 15 ماشومان او ځوانانو په شمول 14 تنان وژل شوی او 3 نور زخمیان وو یا د پیخه د پایخان نوم کلی په یو کچې جمعات کې شوی وو او په دې پیخه کې په یو ځای 3 ورونه هم وژل شوی چې درنا خان نوم تن زامن وو د یاد پیخه ورستو د انبار عثمان خیل قام درې ورځې ماتم کړو او د سیمې روزګارونه او سرکاري ودانۍ بندې وي ورستو د نومبر په 24 نېټه محمد رایفل هډکوارټر غلنې تسلور ځانمرګ برید کونکو ورننه وتل چې دغه برید کونکو هدف د هډکوارټر دننه جماعت وو او په دغه برید کې د ملیشي ځواکونو 2 تنان وژل شوي ولې 4 نور زخمیان وو او د ملیشي ځواکونو په وینا چې 2 برید کونکي د هغوی په ډزو وژل شوي او 2 برید کونکو خپل ځانونه الوزولي وو د دې ترڅنګ په محمد کې په بیلابیلو سیمو کې عسکري اپریشنونه هم شوي دي چې پکې د شکمنو تنانو ترڅنګ ځینې وسلوال هم نیول شوي. ولې د وسلوالو لخوا په ځینې ماین چاودنو کې اقامي مشران او د لیویز یا خاصدار ځواکونو غړي هم هدف شوي. د خاصدارو د وژنې، د شوقدر کچیرو او د محمد رایفل ځانمرګې برودونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبولې کړې هم وې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو کراچۍ ته په کراچۍ کې د مزدورانو قومي سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د خواریکښو پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او په بیلابیلو سرکاري ادارو یې تور لګولې چې دوی سره ناروا سلوک کوي. د یاد سازمان د سند سانګې مشر ګل رحمان مشالډو ته وویل چې د مزدورانو لپاره جوړو شو ادارو کې مستحقو خلکو ته پیسې نه ورکول کیږي، بلکې د دوی په نامه جعلي بلونه تیاریږي او پیسې یې نامعلومه خلک خوري. یادو سرکاري ادارو د لګول شو تورونو پړه څه نه دی ویلي. تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د ښار د بیلابیلو ادارو نارینو او زنانو غړو د زیات عمر د مزدورانو لپاره جوړې ادارې ای او بی آی، سوشل سیکیورټی انسټیټیوټ یا سی سی او د خواریکښو د سوکاله ادارې یعنی ورکر ویلفیر بورډ په کردار نیوکې وکړې. ویل چې دا وخت په سند صوبه کې د 9.5 زر نه زیاتې کارخانې دي، ولې په دغه ادارو کې یوازې 3.5 لک خواریکښ رجسټرډ دي، کوم چې یو سوالیه نښه ده. او په دغه مزدورانو کې د کراچۍ ښار یوازې 15% مزدوران شامل دي. د مزدورانو د سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د سند سانګې مشر ګل رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په دغه ادارو کې د خپلوالې، پیسو او سفارشونو په بنیاد کارونه روان دي او چې کومې دوایانې د مزدورانو په نمونو سره راځي هغه مریضانو ته هیڅ ګټه نه ورکوي.
زمونږ د مزدورانو درې ادارې دي، سوشل سیکورټي، ای او بی آی او ورفیر بورډ، چې کوم نه مزدور ته فوائد ملایدل پکار دی هغه نن موږ دپاره عذاب جوړ شوی دی. بس سوشل سیکورټي کې ناقص دوایانې، دو نمبر دوایانې او بالکل ہلکا ڈوز والا دوانے کم چے مزدوران منی سرم نکی او مزدوران تا د زناور په شانتی ګوري.
پر دې موقع د یاد سازمان مشرانو په خپل وینا کې ویل چې د زیات عمر د مزدورانو د پاره جوړه اداره ای او بی آی دا وخت مشر هم نه لري او د یو تیر مشر پر ضد دی سپریم کورټ کې د بډي رشوتونو اخیستو مقدمه هم روانه ده. د ګل رحمان په وینا چې دوی دغه ادارو پر ضد په عدالت کې هم درخواستونه جمع کړي او ضرب د بډي رشوتونو د مخنیوي ادارو ته خپل آواز رسوي.
هغه سره خبرې هم شوې دي او بلکې دغه خلاف کورټ کې هم د سوشل سیکورټي هم ډېر افسرانو په کورټ کې هم مقدمه چلیږي اور موږ اوس اینٹی کرپشن تھا، ایف آئی اے تھا، موږ هغه ته د اپیل کوچ فورن دومره لاس واچي او دا کرپشن دی بنشي، چې دا کرپشن بنشي نو مزدورانو حل و بدل شي.
په دې مظاهره کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې د سوشل سیکیورټي ادارې د 13 شلو کالو د پیسو حساب دی وکړي شي او د جعلي دوایانو په کاروبار کې ککړ افسران دي د څوکیو څخه لري کړي شي. د سره سره دوی دا اعلان هم وکړ چې کده دوی غوښتنه ونه منلې شي نو دوی به د احتجاجونو دا لړۍ د سند صوبې نورو خارونو ته هم غځي. د دې تورونو په جواب کې لا هم د یادو ادارو لخوا کوم جواب مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو وری. زوکر میجنسی ته د دغه سیمې اوسیدونکو وای په سیمه کې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی چې له کبله د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. بلخوا چارواکو اهم ژمنه کړې ده چې دوی به ډېر زر په دغه لوډ شیډنګ کابو مومي. په اړه تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبرجال طارق ورغزیر کوي.
معلومات تر مخه په سیمه کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ یو غټه وجدا ده چې هلته د ساده ګریسټیشن ډیر کمزورې دي او د بجلی بوج نشي برداشت کولی. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي که د ساده په ګریسټیشن کې نوي او جدیده مشینري ولګول شي نو هلته به په لوډ شیډنګ کې ډیر کمې راشي.
چونکې دا وړوکی مشین دی د بوج برداشت کولی نشي، په دې باندې ډیر تقریبا دو تیهایی کرم ایجنسی بوج په دې باندې دی نو لهذا دا بوج نشي برداشت کولی او دا بیا غکیږي دا ټریپ کیږي اوس بد قسمتی نه مت په اتو سلویختو گھنٹو کې متشپې گھنٹے بجلی ملایږي.
د ساده محمد اسامه خان اورکزی مشال لوډیو د وای د بجلی لو شیډنګ د وجې دوی ډېر زپل شوی دي، نو حکومت دې دوی په حال رحم وکړي او د بجلی لو شیډنګ دې زر ختم کړي.
د سې علاقې څنګه یو سره بجلی نشته او کله دا بجلی خراب پشي نو بیا په ورځ ورځو غیب وي. مو به کله په سکون کې کیږو، مو به مت به کله خپل حق ملایږي. مشمونو ته تکلیف دی، بڑاګونو ته تکلیف دی، خلکو ته تکلیف دی، ساړه موسم دی، په دې موسم کې بجلی نشته دی، ټوله زندگی مو متاثر شوی دی بجلی نه.
د کامې سیملی غړی ساجد حسین توری مشال لوډیو ته وای د خلکو د ستونزو خیال سره شته او زیاتوي چې ډېر زر به د سادې په ګریس سټیشن کې نوي او جدید مشینري ولګول شي چې له دې سره به د بجلی لو شیډنګ ډېر کم شي.
ډېر کم وخت کې به انشاءالله سارې گریډ به بده اپګریډ شي. نو مو ډیمانډ داو چې مو دې اپګریډ کول سره سره موږ ته په سنټر کولم کې یو گریډ جوړ کی. نو هغه خبره فی الحال پوسپون ده. دا خبره کومه نه دي کې ان ډی پی ولا انشاءالله هغه لګیا دي.
په کورما کې د ګریسټیشنو شمیر درې دی چې ورنه شاوخوا 8000 د بجلی کنیکشن شوی دی. په دې کې د ساده ګریسټیشن طاقت شپږ شپږ زره کوي دی او له دې څخه د کوزي او منځني کورمې د یوې غټې آبادۍ ته بجلی ورکړل شوې ده. تارق ورغزه مشال رادیو په خبر
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو په کوټه کې د ځوانانو لپاره یو ادبي میله جوړه شوې و. په دغه میله کې کارپوهان وویل چې د بلوچستان په ځوانانو کې د لیک او ادب ترڅنګ د ژوند په هر برخه کې ډېر صلاحیتونه لري، خو د دوی هنري صلاحیتونو ته تر اوسه پاملرنه نه ده شوې. دوی همداراز وویل حکومت لره پکار دی چې د ځوانانو د دغه صلاحیتونو ته پام وکړي او د دغه د دوی لپاره زه بندوبست وکړي. د ادبي ملي نور حال لکوټه ایوب ترین راکوي.
د خیر شګړې د ادارې د ځوانانو د زده کړې د فعالیت یا د کالج اف یوت اکټیویزم تر اتمام لاندې دوه ورځنۍ میله تیر ورځ په کوټه کې پای ته ورسېده. په میله کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه هم د نورو ژبو لیکوالانو او ادیبانو ګډون درلود. په میله کې د ځوانانو د مشاعرې او موسیقي انتظام شوی و. د بلوچستان د ځوانانو د هنري صلاحیتو په اړه د ادارې مشر رازق فهیم او مشال ریډیو ته نور حال څه داسې بیان کړی.
اوس موږ دا کوشش وکړي چې د یو داسې میلې په صورت باندې لکه د یو لټری فیسټیوال چې د پاکستان له نورو اضلاعو څخه کم سینیئر شعرا دي، ادیبان دي، هغې راوغواړو، لاغوی سره د دوی د یو مکالمه بنیاد کشیشت. نو دلته فکم د ځوانانو لزوند سره ډیر بنیادی سوالونه تړلې دي. کاغذ د شناخت په حواله دي، د پیژندګلوي په حواله دي، د هغوی د معیشت او د کیریئر په حواله باندې دي.
لیکوال او شاعر عارف تبسم زیاته کړه چې دغه ډول میلې د ځوانانو د هنر په مخ بیولو کې لوی کردار لوبولای شي.
په کراچۍ کې، په لاهور کې، په اسلام آباد کې دارنګ ادبی میلې کیږي او هر کال کیږي، خو دارنګ په کوټه کې داسې میلې کله نه دي سوي. نو دا یو رنګ ته ویلای شي چې په کوټه کې د دې ادبی میلو او خاص کر د ځوانانو لپاره بنیاد کښېښول شوی چې په دې کې ډېر مهم کم موضوعات دي، کم عنوانات دي، پر هغه باندې له کراچۍ، اسلام آباد او نورو سیمو څخه راغلي ماهرین او سره سره لیکوالان او شاعران په دې باندې خبره کوي.
د میلې په اړه ویز دکوم کې کرایوب د خپلو احساساتو اظهار څه په داسې انداز کې راته وکړي.
دا ډېر ښه دغه کچې یوت د پاره دا دغه ایشه ده او دا دوی ورځ فیسټیوال دی. په دغه کې ګرځي یوت راغلي او ډېر خلک راغلي. په دغه کې د پارټیسپیټ هم کړی دی ډېر خلکو. ارزای دي دغه یوت د پاره چې خلک په دغه کې پارټیسپیټ وکړي او ماته خو دلته ډېر خوند راکوي او دلته ډېر انجوای کوم. ډېر نالج ورشي د مخ یوت پارا اغي ډېر کانفیډنس ورسې چې اغي مختم دارنګ پارټیسپیټو کې نور شامل کی. ډېر ټریننګز ورکې دا یو په پاتې دی دا پروګرام.
دلته زیاتره برخوالو پر حکومت او نورو ادارو زور ورکړي چې دغه ډول میلې دي د صوبې په نور برخو کې هم جوړې شي. دغه ډول به ډېرې ځوانان نه هواز د نشو څخه راوګرځي، بلکې د دوی سلایتونو ته به یو نوې بڼه ورکول شي. د دې کارپوهانو په وینا چې دا وخت په پاکستان کې د ځوانانو شمیره و 5 کروڑ ته رسیدلې ده، څوک چې د هیواد په پرمختیا کې د جدیدو تقاضو سره سم یو مهم کردار لوبولای شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اذنکو پنځنی می بجی شوی او فرخنده اسد هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لندیز وره.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي حکومت د تصدیق مهم په وخت شاوخوا 3.5 لک جعلي شناختي کارډونه او 23,400 پاسپورټونه بلاک کړي دي. چودري نثار وایي د تصدیق وروسته به سم شناختي کارډونه او پاسپورټونه خلاصوي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیم یافته هلکانو او جنکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتي پروګرام جوړ کړی و چې مقصد یې د دواړو ملکونو په سیاسي حالاتو خبرې او د ولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. د قبایلی سیمو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ غوښتنه کړې ده. د فاټاس د کونکو تنظیم وایي چې د پاکستان او سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې موقع ترلاسه دي، خو د قبایلی سیمو ځوانان د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه بیا محروم دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورونو چارو وزارت په فساد د تورونو د درو پخوانیو مرستیالانو د کیسونو څېړنې لا هم سرته نه دي رسیدلي. لوی څارنوالي وایي په دې اړه د دوی یو وفد ته دغه کار سپارل شوی. سو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا په کومه کچه د کورونو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده، خو په خبرې د غسلنې به وخت اخلي. د عراق په سرخار بغداد کې په بمی چاودنو کې 8 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي دغه دوه بمی چاودنې وې چې نن د بغداد د ګاډو د پرزو خرڅولو په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوې چې په بازار کې ډېر رش و. روس د ملګرو ملتونو له امنیتي شورا نه په شام کې د دوی د ډزبندۍ معاهدې منظورولو لپاره زر تر زره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده. د دغه قرارداد مسوده روس جوړه کړې ده چې پکې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په اوربند او خبرو ټینګار شوی دی. او راپورونه وایي د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم او پیک له روس او نورو هیوادونو سره د شاملېدو وروسته په تیرو 2 کلونو کې د تیلو بیې 100 کال تر ټولو لوړې وې. په لندن کې د خام تیلو قیمتونه 2.5% او په نیویارک کې بیا 15% لوړ شوي دي.
اردن خدا او فرخنده سات چې تاسو د خبرونو لندیز لاندې کو په دینی مې کې هم تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. او دا به هم وره چې پښتانه فلم جوړونکي وایي چې په 2018 کې یې ډیر زیات تاوان کړی. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنده پاکستان زنو ورسپاڼه په خپل اداجو کې سره خستی احمد الله توکش
آج ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پښتونخوا لپاره د 3 پروژو منځوري ورکړې شوې ده چې پکې صنعتي زون نه علاوه پیښور، چارسدا، مردان، سوابۍ او نوخار ترمنځ ریل پټلۍ جوړول او 1,500 میگاواټه د بجلی منصوبې هم شامل دي. ورسپاڼه لیکي چې په ملک کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو کې د کموالي له وجې صرف په 2018 کال کې 1,09,000 کسان د روزګار په غرض د ملک بهر لاړل او دغه شان په زرګونو ځوانان د ملازمت په غرض د مختلفو محکمو چکرې لګوي. بلخوا په ملک کې ګرانۍ د غریبو او منځنۍ طبقې خلکو لپاره مشکلات نور هم زیات کړل. ورسپاڼه لیکي چې د دې هر څه باوجود د توانایي بحران هم د یو چیلنج صورت خپل کړی دی. نو په داسې حالاتو کې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د توانایي بحران خاتمې سره سره ملکی معیشت ته هم وده ورکولی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د پروژې کامیابۍ او دې ته وسعت ورکولو لپاره د حکومت خپل کردار ولوبوي او د کومو صوبو چې څه اندېښنې دي نو هغه دې هم د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نیبات ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتللو وروسته د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره هلې ځلې شروع کړې او نه صرف په کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع کړو بلکې د ملک په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب عملیات هم شروع کړل. ورسپاڼه لیکي چې د عملیاتو له وجې په ملک کې تر ډېره حده په ترهګرۍ قابو وموندلی شو. خو د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی شو. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې په یاد پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد ونه کړی شو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په ملک کې سیاسي حکومت او فوج ډېر په ښې طریقې سره د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. نو نړۍ لا پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي چې نه صرف د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسولی شي بلکې د پاکستان معیشت هم مضبوط شي چې په یاد ملک کې وسلوال بیا سر راپورته نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس د چین لخوا په پاکستان کې د توانایي په پروژو کې د 1.5 اربع ډالرو د سرمایه کاری او ای پی خبری اجانس بیا د جرمني په برلن ښار کې د ترګری په برید کې په مبینه توګه د یو پاکستانی د نیولو او د هغه کورنۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالی خبرې کړي چې غټې برخې یې لږ ولا یازورو.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي د چین سرکاري گریډ یعنی د بجلی جوړولو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د 1000 میگاواټ بجلی لاین غځولو پروژې کې به مرستې وکړي. په دې پروژه به 1.5 اربع ډالر لګښت راځي. د پاکستان حکومت دا خبره په داسې حال کې کړي چې چین وار له مخې په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پر بیلابیلو پروژو کار کوي. رویټرز خبر ایجنسی د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې د بجلی یا برېښنا لاین به د جنوبي پنجاب ماتیری خارګوټې له لاهور سره ونښلوي. خبر ایجنسی د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایان په حواله چې په دې لاین به د جنوري په میاشت کې کار شروع شي او په 6 میاشتو کې به کار سرته ورسیږي. پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسله له کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو اعدابې کړي چې د بجلی لوډ شیډنګ مسله به ختمه کړي، خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې د لوډ شیډنګ مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس لیکي د جرمني پلازمینې برلن کې د کرسمس بازار برید کې په غلطۍ سره نیول شوې پاکستانی وګړې د خپلې کورنۍ تحفظ په اړه ویره لري. نوید بلوچ د جرمني پولیسو ته ویلي چې هغه گاډی نشي چلولی او په خپل وطن کې د کورنۍ تحفظ په اړه جدي اندېښنې لري. خبر ایجنس د نوید بلوس په اړه لیکلي چې نوموړی جرمني ته د سرپناه اغستو لپاره ورغلی وو او د برید په ورځ پولیسو په خطا سره ونیولو. خبر ایجنس لیکي چې د نوید تعلق د بلوچستان صوبې سره دی او د یو بیلتون غوښتونکي سیکولر مبارزې د غړي په حیث یې په جرمني کې د پناه درخواست ورکړې، خو نوموړی وایي چې د سرپناه اخستو کې مشکلاتو سره مخامخ دی ځکه چې د دوی لپاره ترجمه کوونکي څوک نشته. د جرمني په برلن کرسمس بازار باندې د دسمبر په 19 نیټه ترهګریز برید کې 12 کسان وژل شوي ول. د هغه برید په تور تیونس نزاده انیس الامری د ایتلی پولیسو د دسمبر په 28 په میلان کې وژلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. تاسو د مشال بي خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. ځینو امریکایي سینیټرانو د یوکراین د کتنې پر مهال پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د یوکراین په پلازمینه کیب کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند وتلی سینیټر جان مکین له مشال سره په خبرو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره پر هر ډول احتمالي معاملې مخالفت څرګند کړ. تفصیل د مشال د خبر مرکزي څانګې په دې ریپورت کې اورو چې سلیم احمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په داسل کې ده چې اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لري کړي. شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حق کول شول سوي دي. شغلی مکین وویل
We can make them a lot tougher ranging from travel.
موږ شدید اقدامات کولای شو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د حق کول په مسله کې شامل دي او پیژنو په کار ده تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ د دیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسو انتخابات لمنځه وړئ په حقیقت کې تاسو دیموکراسي لمنځه وړئ. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه، د امریکا کانګرس له دې کبله پر ماسکو ځینې بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوري پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي. موږ په 2018 د کال کې پام کلرو له اوسنیو بندیزونو هاخوا نوي بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نښه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم پنه شکوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم پنه شکوي چې شاوخوا ور باندې راټول دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د پنځمې په ورځ له امریکا د پنځه دیرشو روسی ډیپلوماتانو د وتلو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حملو کې د لاس لرلو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په ځواب کې د جمعې په ورځ وویل مسکو به له روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلومات اخراج نه کړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګوه چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپله کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته اوریدونکو، سید اکبر آغا چې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشري کوله، د تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلی او د خلاصون د لارې په نوم یې حرکت پیل کړی چې د افغانستان په ولایتونو ګرځي او قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او ځوانان له ځان سره ملګري کوي او د افغانستان بحران ته بین الافغاني حل لار لټوي. نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې ننګرهار ته یې د سفر موخه څه ده. نوموړی په ځواب کې وایي
جلال آباد ته راغلی د پاره دی چې دلته موږ نن د ساره ستروسه د ډیرو منطقو علماو راله د هغو سره خبره وکړه، د هغو نظرونه مو واخیسته، هغو ټولو نظر په دې موافق و چې د افغانستان دې ته ضرورت لري چې افغانستان د افغانانو په لاس باندې یا د افغانانو د لارې څخه مشکل د افغانستان حل شي. او علما دا دغه وښوله چې موږ دې ته چمتو یو چې ستاسو سره په دې کار کې ملګري شو.
دولت تاسو سره څومره همکاري ده په دغه برخه کې؟
دا زموږ ډله چې راپورته شوې ده یا نور خلک د ځان سره ملګري کوي، افغان شموله خلک دي، بالکل بې طرفه خلک دي، د هیچا سره اړیکې نه لري. خو البته د هغه اعمالو طرفدار دي چې هغه د ملک د خلاصون دپاره سبب زیری ګرځي او هغه اعمال اسلامي اعمال وي، د هغو طرفدار دي. نو په دې باباندې موږ د حکومت سره په اول وخت کې د حکومت بعضې خلکو سره دا خبره کړې ده چې موږ بې طرف یو، د موږ کار چاته خساره او تاوان نه رسي. البته خلک به پخوابه دي چې هغه په افغانستان کې جوړ نه غواړي او دا د په وایسته باندې په افغانستان کې دا حالات چې اوس هغه د منلو نه دي، هغه راغلي دي، خلک به پخوابه دي.
او هغه سب وسلوالو طالبانو سره هم تاسو لیدلي د خپل حرکت نه مخبر کړي دي، هغه څومره له تاسو سره موافق دي؟
د طالبانو په ډله کې یو طرف کې چې هغه د مازلي یو قوي طرف دي، دا هغه سره هم خبره کړی ده، تللی یو ورغلی یو قطر ته ورغلی یو، دلی مهیاتونه ولیرلی دي، خطونه مو ولیرلی دي، حالونه مو سره کړی دي. هغه ته هم دا ویلی دي چې موږ په افغانستان کې هغه کار غواړو چې هغه افغانان غواړي، د افغانستان بې طرفه خلک او هغه خلک چې هغه په یو جنگ کې دی چې سره د غنی ملوث نه وي، هغه خلک موږ راټولو، د هغو خلکو په واسطه باندې موږ د افغانستان جوړښت او د افغانستان د مشکل حل غواړو. نو هغه هم په دې باندې خوښ دي چې د ملت خلک، البته چې هغه خلک چې هغه پاک خلک وي، هغه د افغانستان جوړښت په دې باندې راشي. موږ د دې سره همکار یو او د هغه مخالف کې بیخنه یو، خو همکار هم ورسره یو.
اردوونکو، دا په جلال آباد کې سید اکبر آغا چې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشري کوله، د تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلې. له دوی سره زموږ خبریال باز محمد عبید مرکه کړې وه. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې که څه هم 2018 کال د لانجو ډک وو، خو 2018 کال به د افغانانو لپاره د بریاو کال وی او دوی به ترهګرۍ ته ماتې ورکوي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې ورو.
افغان حکومت نوې میلادي کال په داسې حال کې د خپل بریا کال بولي چې 2018 میلادي کال ورته لستونزو او لانجو ډک ګڼل کیږي. په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، کندوز د لنډ وخت لپاره د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغی. وسلوالو په هلمند او روزګان ولایتونو کې زیاتې سیمې ونیولې. په افغانستان کې داعش ډلې خپل تحرکات زیات کړل او د افغان قواوو تلفات هم زیات وه. د افغان حکومت باور ده چې راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې د تروریزم د ماتې او په اقتصادي ډګر کې د خصوصي پانګونې د جلب کال وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
2019 کال د افغانستان د بریا کال دی. موږ به هم د ترورستانو په وړاندې باندې بریا خپلو. دغه تر څنګ د سیستم اصلاح او یوه پراخه پانګونه شي، ډېره لویه برخه به د خصوصي سکتور وي، دا به ترلاسه کوو.
شغلی مینپال وای افغان حکومت 2015 میلادي کال د خپل بقا د کال په نامه نومولې و چې افغان حکومت هم د تروریزم په وړاندې مبارزه کوله او هم د افغان امنیتي سکتور روزنه او تمویل په دوامداره بڼه روان و. 2014 میلادي کال افغان حکومت بیا په ځنګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک کال و. د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد هم دا خبره تاییدوي.
سال 2016
میلادي کال افغانانو ته له خطرونو ډک کال وو، خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د دې ستونزو او نورو ګواښونو په وړاندې د قرباني په ورکولو سره په میړانه مبارزه وکړي او له دغو ستونزو تیر سي. افغان حکومت وی 2016 میلادي کال د منسجم دفاع کال و چې شپږو قول اردوګانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت د مخالف وسلوالو پر ضد مبارزه کوله او هم حکومت پر اصلاحاتو تمرکز کړی و. د سولې په ډګر کې د یادولو وړ پرمختګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک و. په 2018 میلادي کال کې کله وی خو ګڼ ځوانان له افغانستان، اروپایي او نورو هیوادونو ته کډوال سول. افغان حکومت وی په همدې کال شاوخوا 1 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه سول.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته په خوست ولایت کې د جمعې پر ورځ د کرکټ نړیوال لوبغاړي پرانستل شو. دا کرکټ سټیډیم د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی او شاوخوا 10,000 کسان پکې زیاتې شي. د خوست د نړیوال لوبغالي د پرانستې په ویاړ د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لخوا یو دوستانه لوبه هم ترسره شوه چې 10,000 کسان یې لیدو ته ورغلي وو، خو نږدې نیمایي کسان د زید تنګوالي له کبله تر پایه له لوبغالي بهر پاتې شول. د لوبغالي پرانستې د ستوري ته د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل اهم ورغلی وو او دا رپورټ یې را لېږلی.
په خوست کې د کرکټ د ملي لوبغالي د پرانستې او په تعقیب د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د یوې دوستانه لوبې د لیدلو لپاره د یاد ولایت د خار او ولسوالیو خواوشا 50,000 کسان ورغلي ول. په لوبغالي کې د یو شمېر کسانو په نظر ممکن 1,500 کسان بول، خو نږدې هم دومره مینهوال چې په لوبغالي کې نه زایدل تر پایه بېدیا پاتې شول. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د لوبغالي مشخصات وړاندې کړل. نوموړي په دې اندازه د خلکو او ځوانانو راغونډېدل بیا د دې ثبوت وباره چې خوست کې ډاډمن امن موجود دی.
دغه لوبغالي چې په 25 جریب ځمکه کې د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د 1.5 کال په موده کې د آلمان د دولت په مالی مرسته دا چارې تکمیلې شوي. ستاسې مینه او دومره لویه راټولېدنه دا د دې رښتونه اثبات ده چې خوست د افغانستان په کچه د سولې کور ده.
د لوبغالي پرانیستې ته له کابل نه د افغان حکومت یو شمېر چارواکي او پولیسي جرګه کې د خوست او پکتیا ځینې استازي هم خوست ته راغلي ول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر کمال سادات له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د دې لوبغالي پراختیا ته ځانګړي توجه وکړي.
جلت ماب جمهور رئیس څومره ډېر وټونه مو ډېر کړل، موږ ته به اوس هم دا سټېډیم هم جوړوې چې ټول خلک پکې ځای شو. والله چې تاسو غاګ مې دې سټډیم غاګ مې جلت ماب جمهور رئیس ته په دای وو نه کړی سوالای نه وی چې مو خلک نه دی چې په دا سټډیم کې اته دوه منځلې کا.
د خوست ورزشی مسؤول عزیز ملنګول لوبغالی وړوکی دی او له همدې کبله زرګونه هغه ځوانان چې سړه شپه یې د لوبې د تماشا په هیله سبا کړه بیرته ناهیلي خپلو کورونو ته ستانه شول.
موږ نن 1,500 ځوانان همداسې بنوا واستول، هغوی دلته شپې کړي په هوټلو کې، دلته شپې راغلي په یخنۍ کې شپې کړي، نن هغه ځوانان د میدان نه لاړل. موږ غوښتنه دا ده چې 1,500 نه خوست نه موږ 50,000 ستې دومره ته جوړ کړو.
د کرکټ ملي لوبغاړی شرف الدین اشرف وایي چې
بالکل لکه څنګه چې
تاسو معلومه ده سارا سي دومره خلق چې مونږ خبر سو چې بيګي سنور بجې سارا اسپانی د خلق راغلي دي دومره ډیر نندرچان دوی نډیر مننه کو چې دوی خپل اتلان لپاره راغلي دي مونږ واکې ډیر خوشاله مې دي په منځ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په خپل خبرو کې د کرکټ د لوبلې تماشاچیانو سره ژمنه وکړه چې د خوست لوبغالي پراختیا به په خپل کاري لمړیتوبونه کې ونیسي.
تاسو کرکټ سره علاقه ولیدا دا میدان تاسو ته کفایت نه کوي دا درته نو یو نن نو وعده در سره کوم چې د ما د اجنډا په سر کې بداوی چې دا ګراوند باندې در سره نفر لپاره جای ولري مسؤل دی عزت.
خوست د افغانستان د هغو سیمو څخه ده چې د کرکټ مینوال پکې بیخي ډیر دي. نږدې په هر سیمه کې د ځوانانو او ماشومانو ډلې په خپلو کې په کلیو بانډو کوڅو او حتی د کورونو په انګړونو کې د کرکټ لوبې کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې د نن د نه ساته خبرونه خیری شی بو تر رسیدلی یو. اردوونکو د پښتو فلمونو جوړونکو وایي چې پر روان 2014 کال د پښتو فلمونو لپاره خنوو. فلمی ډایرکټرانو هیله څرګندوله چې د تیر کال پرتله په 2014 کال کې بعد پښتو فلمونه ګټه ورکړي خدا سیونه شو. د پښتو فلمونو جوړونکو ډایرکټرانو لمشال سره په خبرو کې ویل ترڅو چې حکومت او د سینماګانو مالکانو د فلم پروډوسرانو او ډایرکټرانو سره مرسته نه وکړي تر هغې فلمی صنعت پر مخ نشي تللی. دا چې 2014 کال د پښتو فلمونو لپاره څنګه وو د سره ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې په یو سندره پیلېږي.
روان کال 2014 کې د پښتو ټول و فلمونه خودل شوی چې پکې درې په وړو کې اختر کې یو خیر دی یار نشکې دی د نادر خان، ګندګیری نه ونم د شاهد عثمان او دراجا فلم هدایتکاری ارشد خان کړی دا. لدې وروسته سلور فلمونه په لوی اختر کې و خودل شو چې پکې بدماشي بمنی د ارشد خان، غلام د شاهد عثمان، بدماشي نه منم د سعید تاهکالی او زه پاگل یم د منتظم شاه په هدایتکاری جوړ شوی. د پښتو فلمونو صنعت سره تړلي خلک وایي چې د تیر کال په پرتله سخ کال فلمونو دومره کاروبار نه دی کړی څومره چې په کار وو. او بل دا چې لمردانه د سینماګانو خاتمه هم وشوه، یو پاتې وه هغه هم ونړول شوه. د فلم زه پاگل یم ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې ټول د پښتو اته فلمونه جوړ شوي وو او سخ کال ځکه فلمونو ګټه ونه کړه چې یو خوا د امنیت مسله ده او بل خوا افغان کډوال حمله په خبره روان دي.
2014 14 او 16 مواد ته موږ خبرو کو په دغه کډونو کې د فلم یو بجټ چې کوم مناسب هغه به 80,000 روپے او اوس د یو مناسب فلم بجټ چې کوم نو هغه 100,000 روپے شو. یعنی بجای دی نه چې دا بجټ نو سیوا شي نو دا را کم شو لکه نیم په نیم راغو. او د هغه باوجود هم چې کوم نه چې څونه فلمونه ریلیز کیږي او هغه هر یو فلم تقریبا 10,000-15,000 روپے نقصان کې روان دي. دغه غټي وزیري چې په مردان کې یو سینما هغه ختم شو. په شروعات کې دوه سینماګانی وغه کې یو ختم شو یو شته دی. کابل کې به فلم موږ نه تقریبا 10-12,000 روپے سره کټ کې تلو. اوس کابل کې په مشکل باندې فلم په 10,000 روپے دی.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
پاکستان فلم انډستری چې په کوم حالاتو کې روانه ده پروډوسران بیا هم کوشش کوي فلمونه جوړي کو عوام هغه ریسپانس نه ورکړي چې حکومت نه وکړي کړي یار لګ منډه دی پروډوسرانو سره وال پکای دي چې دې دا حالې ځلې بنورې زیاتې شي او پښتو فلم انډستری دا دا به کیو کی فلمونه جوړیږي ډیر. او دغه خبردار چې د سینما والا نه زما ډیر ګیله ده. دلته سینما والا چې کوم دي هغه خلک نشته چې لکه لالا مرتضی او یا افتاب صابری او دیدا سردار خان لالا او دا ډیر ښه سینما والا دی. وجه دې پروډوسر به نو فلم جوړولو نو دی به سره منډم کوله تړه به هم کوله او فلم مې چې ور سره لګولو.
یاد دې په کال 1985 کې په پاکستان کې ټوله 922 سینما غانې وی. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د یو رپورت تر مخه په پاکستان کې دا وخت شپږت یو سینماګانو کې فلمونه خودل کیږي خو دا شمېره ورځ په ورځ کمیږي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردوونکو راځي چې د نن د خبرونو په آخري شیبو کې د برېښنا عامل په کې دا سندره ورو
شپلی جوړ کړی زموږ شپون کو تا پتکی جوړ تھا په خوب کې تورې کېګ دې مالی دلې او زموږ سم سم غړ جوړې کې په خوب کې تورې کېګ دې مالی دلې او زموږ سم سم غړ جوړې کې زموږ دا برګلی کو تر جوړې کې
حضور کو هم دې سره د مشال دیو د 2014 کال خبرونه خیره شی بو تر رسیدلې دي لند خبرونه بعد ته هم وړاندې کو خو پرخندې ک تاسو د نوې کال په مناسبت سره د مشال اوریدونکو ته څه پیغام ورکول وړي
او ډیره مننه اصرار اوریدونکو تاسو ته هم د مشال رادیو لا اړه او زما او د اصرار عالم مومن لا اړه د نوې کال ډیر ډیر مبارک یانه وایو خدای دې وکړي چې تاسو د نوې کال ډیر بختور وي
مننه استاسو نه فرخندې او څنګه فرخندې هم تاسو ته ویل چې نوې کال استاسو لپاره د بریاو ډکوي موږ به هم دغه دوا کو اوس راځو په اخر کې له فرخنده صد د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان د کورونو چارو وزارت وی حکومت تصدیق مهم په وخت شاوخوا 4.5 لکه جالي شناختی کارډونه او 23000 سلور سو پاسپورتونه بند کړی دي چودري نثار وای د تصدیق وروسته بستم شناختی کارډونه او پاسپورتونه بیا خلاصوي په پاکستان کې د بشري حقوقو یو تنظیم د پاکستان او افغانستان او یو تعلیم یافته هلکانو او جنکو لپاره په 9 میاشتو مشتمل یو تربیتی پروګرام جوړ کړی و چې مقصد یې د دواړو ملکونو په سیاسي حالاتو خبري او د ولسونو ترمنځ د قبایلی سیمو ځوانانو د خپل پرمختګ لپاره د یوې پالیسۍ غوښتنه کړې ده د فاټاس د کوونکو تنظیم وایي چې د پاکستان نورو سیمو ځوانانو ته د تعلیم او روزګار لپاره ډېرې موقع وي خو د قبایلی سیمو ځوانان بیا د خپلو حقونو ترلاسه کولو نه محروم دي د افغانستان لویه څارنوالي وایي د کورونو چارو وزارت په فساد د تورونو د دریو پخوانیو مرستیالیانو د کیسونو څېړنې لاسرته نه دي رسېدلي لویه څارنوالي وایي په دې اړه د دوی یو فته دغه کار سپارل شوې دي سو معلومه کړی چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچا د کورنیو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده خو په خبرې دغه سیډنی با وخت تخلي د عراق په سر خار بغداد کې په بمی چاودنو کې 18 کسان وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي پولیس چارواکي وایي دغه دوه بمی چاودنې وی چې نن د بغداد گاډو د پرزو خرڅولو په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوي چې په دغه بازار کې ډیر رش وو روس ته ملګرو ملتونو له امنیتی شورا نه په شام کې د دوی د ډزبندۍ معاهده منزورولو لپاره زر تر زره د یو قرارداد غوښتنه کړې ده ته دغه قرارداد مسوده روس جوړه کړې ده چې پکې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په اوربند او خبرو ټینګار شوی دی او راپورونه وایي د تیلو پیدا کونکو هیوادونو تنظیم اوپیک له روس او نورو هیوادونو سره د شاملېدو وروسته په تیرو اوو کلونو کې د تیلو بیې سږ کال تر ټولو زیاتې لوړې وې په لندن کې د خام تیلو قیمتونه 25% او په نیویارک کې بیا 50% لوړ شوې دي
اوردونکو هم د سره د مشال دیو د 2014 کال خبرونه پای ته رسیدي سبا په نوي کال 2019 کې به له خیره سره سحر په 9 بجې ستاسو په وړاندې حاضر جو خو پر همدې چپو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اوریدئ شي نوې کال مو مبارک شه.